السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د گهیس او بجه شوه. نن چهارشنبه د چنګاخ اتلسم او د جولای نهم نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر د نړیوال جزایی محکمې لخوا د طالبانو د مشر او قاضي القضات د نیولو د حکم هرکلای کړی دی. ریچارډ بنټ د سې شنبې په ماښام پر خپل ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر لیکلی چې د دې حکم صادرېدل د عدالت په لوري یو ګام دی، په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو لپاره. نړیوالې جزایی محکمې آی سی سی پرون سه شنبه د طالبانو د مشر ملا هبت الله اخونزاده او د سترې محکمې د مشر عبدالحکیم حقانی د نیولو حکم ورکړ. محکمې دغه طالب مشران بشریت ضد جنایتونو باندې تورن کړي دي. ریچارډ بنټ ویلي دا حکم هغه مهم پیغام رسوي چې د سزا نه مسؤلیت دوام نشي کولی. طالبانو بیا ویلي دغه محکمه په رسمیت نه پیژني او حکم ته الزام نه لري. د روغتیا نړیوال سازمان وایي افغانستان ته د راستنو شویو کډوالو په ځانګړې توګه ښځو او ماشومانو د روغتیایي اړتیاو په اړه ژوره اندېښنه لري. دغه سازمان پرون یو راپور کې ویلي وروستیو میاشتو کې د کډوالو بې ساري ستنېدنه د افغانستان تر بیړني بشري ستونزې بدله شوې ده. دوی ویلي چې روغتیایي ټیمونه د راستنو شویو کسانو په منځ کې د ټپونو، عفونتونو او خوارځواکۍ د زیاتوالي شاهدان دي. تر ډیره ماشومانو او عمر خوړلو کډوالو کې دا ستونزې لیدل شوي. د روغتیا نړیوال سازمان په باور اکثره دغه ایستل شوي کډوال روغتیایي څارنې، خوړو او سرپنا ته اړتیا لري. د طالبانو د حکومت چارواکي وایي پرون سه شنبه د چنګاخ ولسمه څه باندې 14,000 کډوال افغانستان ته استول شوي دي. د کډوالو ستونزو ته د رسېدنې کمیسیون تیر ماښام په یو خبر پاڼې کې ویلي یوازې شاوخوا 1500 کسان د پاکستان او پاتې نور ټول کډوال له ایران ایستل شوي. دا بهیر په داسې حال کې روان دی چې د سرې میاشتې او سرې صلیب په نړیوال فدراسیون کې د افغانستان استازي سمیع فخوري پرون ویلي اټکل کوي چې د همدې کال تر پایه به ایران 1,000,000 نور افغان کډوال له خپلې خاورې وباسي. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې 1.2 میلیونه افغان کډوال د کال له پایله له ایرانه ایستل شوي او په دې وروستیو اونیو کې دغه بهیر چټک شوی دی. د کډوالو د بې سار ستنېدنې د مرستې رسونې ادارې تر فشار لاندې راوستلې دي. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پرون ماښام بیا په سپینه ماڼۍ کې سره وکتل. دا په 13 ساعتونو کې د دواړو مشرانو دویم ځلی لید کاته و. رویټرز اجانس لیکلي چې بیګنی ملاقات کې چې څه باندې 1 ساعت وخت واخیسته دواړه مشران د غزې پر ناورین غږېدلی دي. تر دغه ملاقات وړاندې ډونالډ ټرمپ خبریالانو سره خبرو کې د غزې وضعیت یو ناورین بللی او په خبره یې دای او نتنیاهو دواړه غواړي چې حل شي. دغه لید کاته داسې مهال ترسره کیږي چې د راپورونو له مخې د غزې د جګړې دواړه لوري د امریکا په منځګړیتوب د غزې د 2 میاشتنی اوربند د وړاندیز شوې طرحې پر ارزونه بوخت دي. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم شته. ازادي راډیو ټکی کامې آدرس دی. په نږدې نیم ساعت کې دغه مسالې په تفصیل اوریدلی شئ. د دوو لوړ پوړو طالب چارواکو د نیولو د حکم په اړه غبرګونونه. د بشري حقوقو ملاتړي د جزایی محکمې د حکم ستایي.
دا د نیولو حکم هغه څه دي چې د افغانستان ښځې له مودو په تمه وي.
طالبان بیا وایي دا محکمه په رسمیت نه پیژني.
داسې اعلانونه او اوتبوتې د اسلامي امارت په کلک هوډ او شرعي موقف باندې هیڅ اغیز نشي کولی.
د محکمې د حکم اغیز څه کېدای شي؟ د چارو د یو کتونکي نظر پرې را اخلو. نور راپور نه هم شته او WFP ویلي 10,000,000 کسان په افغانستان کې له لوږې سره مخامخ دي.
نو ډیر چې کار وکړم د ورځې سل تر یو نیم سل افغانۍ به کار وکړم، نو په دې کې یولس نفر کورنۍ په اړه ده. نو
هیله دا د خبري مجلې تر پایه راسره پاتې شي.
تر دې شیبي
د ازادي راډیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغ لید تخنیکی همکار قادر جلالوف سلامونه هم ومني. راځو د خبرونې د سر راپور ته. نړیواله جزایی محکمه آی سی سی د طالبانو د مشر مولا هبت الله اخونزاده او د دوی د حکومت د سترې محکمې د مشر یا قاضي القضات عبدالحکیم حقانی د نیولو حکم صادر کړی دی. د محکمې پرون ویلي داسې موجه دلایل شته چې ښیي د دواړو کسانو د بشریت پر ضد جرمونو کې چې د جنسیتي او سیاسي دلایلو له مخې د ځورونې بڼه لري رول لرلی دی. د بشري حقونو یو شمېر فعالانو د دې حکم هرکلی کړی او دا یو تاریخي پرمختګ بللی دی. د طالبانو حکومت بیا غبرګون ښودلی، ویلي دي چې دا ډول ادعاوې په دریز هیڅ اغیز نه لري او ادعا یې کړې چې په افغانستان کې د اسلامي شریعت پر بنسټ عدالت تامین کړی دی. تفصیل له سنا کاکړه.
نړیوالې جزایی محکمې یا آی سی سی ویلي د طالبانو د مشر هبت الله اخونزاده او د دوی د حکومت د قاضي القضات عبدالحکیم حقانی د نیولو حکم یې د بشریت پر ضد د جنایتونو په ځانګړي ډول د جنسیتي او سیاسي دلایلو له امله د ځورونې د تور پر بنسټ صادر کړی دی. دې حکم کې چې د سې شنبې په ورځ د جولای په اتمه په یوه رسمي اعلامیه کې صادر شوی، دا دواړه کسان تورن شوي چې په مستقیم یا د دستور صادرولو، پارونې یا هڅونې پر بنسټ یې یادې کړنې ترسره کړې دي. محکمې ویلي د روم د تګلارې یا اساسنامې د اوومې مادې له مخې د ښځو، نجونو او نورو کسانو پر وړاندې د جنسیتي یا سیاسي دلایلو له مخې سیستماتیکې ځورونې د بشریت پر ضد جرم بلل کېږي. په دوام کې راغلی چې دغه ډول ځورونې د 2021 میلادي کال د اګست 15مې په افغانستان کې وخت د طالبانو له بیاسلې رسېدو وروسته د هغو نجونو، ښځو او نورو کسانو په وړاندې شوي چې د طالبانو له جنسیتي پالیسیو سره یې مخالفت درلود او دغه شان د ښځو او نجونو ملاتړي ګڼل کېدل. نړیوال جزایی محکمې په اعلامیه کې دا هم ویلي چې طالبانو یوه دولتي پالیسي عملي کړې چې د ولسي وګړو د اساسي حقونو او ازادیو جدي سرغړونه ګڼل کېږي، چې پکې وژنې، بندې کول، شکنجې، جنسي تیری او جبري تری تم کول شامل دي. آی سی سی زیاته کړې که څه هم طالبانو ځینې محدودیتونه عمومي پلي کړي، خو په ټکو یې ښځې او نجونې په ځانګړي ډول د خپل د جنسیت له امله هدف ګرځېدلي دي، لکه په سیستماتیک ډول له زده کړو محرومیت، د تګ راتګ، بیان، دیني عقیدې او شخصي حریم ازادي محدودیتونه. د رواداري په نوم د بشري حقونو د سازمان مشره شهرزاد اکبر د دې حکم هرکلی کوي او یو مهم تاریخي ګام یې بولي. هغې ازادي راډیو ته وویل
دا د نیولو حکم هغه څه دی چې د افغانستان ښځې له مودو په تمه وي. هغه حکم دی چې د بشریت پر ضد او د جنسیتي شکنجو پر بنسټ صادر شوی، له همدې امله هم تاریخي دی. دا د روم د اساسنامې له ځانګړي بند څخه صادر شوی او تمرکز یې پر هغو جرمونو دی چې ښځې او نجونې یې هدف ګرځولی دي. البته د دې حکم د عملي کېدو لپاره لا اوږده لار پاتې ده.
د طالبانو وان زبی الله مجاهد د دغه حکم په غبرګون کې رسنیو ته په یو لیږلي پیغام کې ویلي چې دا محکمه په رسمیت نه پیژني او ټینګار یې کړی چې د دوی مشرانو په افغانستان کې عدالت د اسلامي شریعت پر بنسټ تامین کړی دی. نوموړي د خپل پیغام په یوه برخه کې ویلي
داسې اعلانونه او تبوتې د اسلامي امارت په کلک هوډ او شرعي موقف باندې هیڅ اغیز نشي کولای. موږ د نړیوالې محکمې په نوم او عنوان هیڅ نهاد نه پیژنو او نه کوم التزام ورته لرو.
طالبانو وخت له بیا ځلې رسېدو وروسته په ښځو او نجونو پراخ محدودیتونه لګولي دي چې پکې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو په ډیری دولتي او نادولتي ادارو کې د ښځو پر کار بندیزونه شامل دي. مخکې تر دې د نړیوال جزایي محکمې څارنوال کریم خان د روان لمریز کال په جنوري میاشت کې له محکمې غوښتي وو چې د هبت الله اخونزاده او عبدالحکیم حقانی د نیولو حکم صادر کړي. چیلي، کاسټریکا، اسپانیا، فرانسې، لوکزامبورګ او مکسیکو د تیر میلادي کال په وروستیو کې د طالبانو لخوا د ښځو د حقونو د سرغړونې دوسیه نړیوالې جزایی محکمې ته راجع کړې وه. دوی له محکمې غوښتي وو چې افغان ښځو باندې پر دوامدار او سیستماتیک ظلم تمرکز وکړي.
ومورېدل چې نړیوالې جزایی محکمې یا آی سی سی د طالبانو د مشر مولا هبت الله اخونزاده او د دوی د سترې محکمې د مشر عبدالحکیم حقانی د نیولو حکم صادر کړی. دا حکم پرون صادر شوی او سملاسی له غبرګونونو سره هم مخامخ شوی. د بشري حقونو بیلابیلو بنسټونو له هغې ډلې د بشري حقونو د څار سازمان د دې اقدام هرکلی کړی دی. په کور دننه بیا طالبانو دا حکم غندلی او ویلی دی چې دوی دا محکمه په رسمیت نه پیژني او هیڅ ډول التزام هم ورته نه لري. دا چې داسې ډول محکمه ده، حکمونه او صلاحیتونه یې په کوم چوکاټ کې دي او د دې پریکړې اغیزې به څه شي، د همدې موضوع د تحلیل لپاره په امریکا کې د ویسکانسن پوهنتون استاد او د سیاسي چارو شنونکي نجیب آزاد دا مهال سټډیو ته وصل شوی دی. آزاد صاحب، ستړي مشي، راځئ پیل کې د محکمې پر جوړښت او واکونو باندې لږ زره تام شو که اوریدونکو ته معلومات ورکړي.
سلامونه درنښت. ګورې په نړۍ کې دوه ډوله نړیوالې محکمې دي، چې یو آی سی سی ده، همدغه نړیواله جزایی محکمه، او بل آی سی جی ده، چې هغه عموما دولتونه یو په بل آرس کیږي پته د اوبو په مسایلو کې هم. خو مشخصا دې محکمې ته کې راسو او د دې جوړښت هغه لامل ته چې ولې دا جوړه سوله، دا مسله په لومړۍ نړیواله جګړه کې فایل سوله، بیا په دویمه نړیواله جګړه کې ډېر زیات کش وکړي، ځکه دویمه نړیواله جګړه کې هغه طرفین چې د جګړې بریالي وو نو یو ټریبیون یا محکمه جوړه کړه چې قاضیان هم دی وو، سرنوالان هم دی وو، د مدافع وکیلان هم دی وو، یوازې مخالف طرف مجرمین وو. یعنی په دې محاکمو کې تر ډیره بریده پورې قاضیان، سرنوالان او مدافع وکیلان امریکایان وو، مجرمین المانیان او جاپانیان وو، چې دې په نړۍ کې خورا ډیره ویره خپره کړله. د هغه وروسته د هالس کاست په جګړه کې، رواندان په جینوسایډ کې، د بوسنیا په جګړه کې، بوسنیا سربیا په هغه جینوسایډ کې خورا ډیر دا موضوع راپورته شوه. تر ټولو ډیره بیا دا هغه وخت د نړیوالو توجه وړ وګرځېدله چې سړه جګړه، چې په دې کې افغانستان ډیر مین رول لرلی دی. یعنی افغانستان یو له مهمو لاملونو څخه په افغانستان کې چې په سړه جګړه کې څه پیښ شوله، د کمونیزم او سوشلزم جګړې پر مهال هغه مهال هیوادونه مجبور شول چې دا محکمه باید جوړه شي تر څو دغه سی یو بې طرفه نړیواله محکمه وي چې هغه د حتی د هیوادونو مشران هم وکولی شي چې هغه د محاکمه کی. او دا بیا په 1998 کې په روم ایتالیا کې د ډیپلوماټیک ناسته کې چې کابو یو میاشت دوه ورځې ونیول، د جون 15مه فکر کوم د مغه کال ته، د جولای 13مه پورې د روم اساسنامه یا منشور جوړ شو چې 80% هیوادونو هغه غړي چې وو او ادارې چې وي یو د اوکی رائے ورکړه، ځینې په طرف رائے ورکړلې، یوازې 5% فکر کوم هغه مخالف رائے وي. افغانستان بیا هم په هغه لومړی لسو هیوادونو کې و چې په کاناډا و استرالیا و نیوزیلند و ساوت افریقا و ارجنټینا و برازیل و شمالي کوریا و اردن و او افغانستان، چې په هغه لومړی لسو هیوادونو کې و چې د روم منشور لاسلیک کړ. او 2002 کې، د جولای 2002 کې، د منشور نه یوازې چې د روم منشور بلکې د آی سی سی په بشپړ توګه د یو محکمې په صفت وپیژندل شو. اوس مهال یو څلور څلوېښت هیوادونه غړیتوب لري، خو کوم جرمونه چې دی څېړلی سي هغه جینوسایډ یا ټول وژنه ده، کرایمز اګینست هیومینټی یا د بشریت په وړاندې جنایتونه، چې په هغه کې یوازې وژل نه دي، دغسې جنایتونه لکه نور چې دا اوس روان دي، حقونه، هغه بنیادي حقونه ده.
بله، آزاد صاحب، د افغانستان مسلې ته که راشو، دوی په ظاهره همدغه دویم تور چې تاسو یاد کړ، د بشریت ضد جنایتونه، د طالبانو دغه لوړپوړي چارواکي په همدې جرمونو باندې تورن کړي دي. دغه محکمه له حقوقي پلوه خپل حکم صادروي، خو اجرایي واک او صلاحیت نه لري. د طالب چارواکو، خصوصا د هبت الله خونزاده او د سترې محکمې د مشر مولوي عبدالحکیم حقانی په اړه، د دې حکم اغیز به څه وي؟
ګوري، حتی په هیوادونو کې، هغه هیوادونه چې درې قواوې لري چې اجرایه او مقننه او قضایه قوه لري، په هغه هیوادونو کې هم وخت نه وخت مجرمین د بیلابیلو امتیازاتو څخه برخمن وي او په اسانه یې غننی ول کیږي، په ځانګړې توګه چې پر رهبری کوي، یا پټ وي یا فرار سي. خدا په دې معنی نه ده چې د محکمې حکم تاثیر نه لري. نړیواله جزایی محکمه اجرایه قوه نه لري چې یو واته ولې جلکن، لکن د هیواد د باندې اجرایی قوه لري، په هغه هیواد کې هم لري چې د غړیتوب لري، خو هغه هیواد خو اوس په بشپړ توګه، مثلا افغانستان د دې محکمې بشپړ غړیتوب لري، خو افغانستان په بشپړ توګه طالبان تر واک لاندې دی. که سبا دلته یو بل دولت راځي چې وخت خو براسي، هغه مجبور او مکلف دی د یو بشپړ غړي په صفت باندې چې دا اشخاص په افغانستان په هر ځای کې دا ونیوسي، یا که هغه هیوادونو ته د سفر کوي چې هغه 143 هیوادونه دي، 123 نور هیوادونه د افغانستان پرته چې هغه د دې محکمې بشپړ غړیتوب لري، هغه هیوادونه مجبور او مکلف دي چې دا ونیسي. او د دې ترڅنګ لکه مخکې چې ویل چې وازه د نیولو بحث نه دی، حقوقي تاثیرات هغه د دې په سیاسي کړنو باندې تاثیرات لرلی شي. یعنې دغه 123 نور هیوادونه هغه وس مجبور او مکلف دي که چیرته وضعیت سیاسي وضعیت دې ته ځي چې یو تعامل د طالبانو سره راسي یا رسمیت پیژندل راسي، حداقل دغه 123 هیوادونه دا کار نشي کولی. د دې نړیوالې جزایي محکمې د حکم پر اساس سره غوپلی چې دغه دوه اشخاص هلته په واک کې وي چې توب کوي، نو په ټوله کې که ونه نیول سي په افغانستان کې د نن نن سبا نیول کېږي، ځکه دا تر حیاته پورې حکم دی، تر هغو پورې چې دی بېرته محکمې ته حاضریږي یا به خپله دفاع کوي یا دغه ټول تورونه به سپینوي، او یا که بل نظام راځي هغه به یې نیسي، یا که دی د دې هېواده د باندې هغه 123 غړي هېوادونو ته سفر کوي هلته به نیول کېږي.
بلې، او وروستۍ پوښتنه کوم آزاد صاحب، شاید اورېدونکو ته دا هم جالبه وي چې همدغه محکمې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین په اړه باندې هم ورته حکم ورکړی وو، او فکر کوم د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو په اړه هم. اما هغه دواړه مشران په ظاهره ګرځي هیوادونو ته ځي سفرونه کوي، نه نیول کېږي.
زه بیا تکرار دا خبره کوم، لومړی خو دا چې اسرائیل او روسیا د دې محکمې غړیتوب نه لري، بشپړ غړیتوب هیڅ کله هم نه دی لرلی. یوازې د 2000 کال د سپتمبر او دسمبر په میاشتو کې دوی د روم منشوري اساسنامه لاسلیک کړه چې بیا خپل هیوادونو کې د پارلمان د لارې باید ریټیفای کړی وای یا منظوره کړی وای، چې هغه کار دی هیڅ کله ونه کوي. په 2015 او 2016 کې دوی په بشپړه توګه له اساسنامې څخه ووتله. دا ولې د دوی د نیولو حکم صادریږي سره دې چې غړیتوب یې نه لري؟ دا ځکه چې هغه هیوادونه که هم یوکراین هم د دې غړیتوب نه لري د آی سی سی، خو یوکراین آی سی سی ته دا اجازه ورکړه چې د په خاوره کې کوم جنایتونه سوي دغه وڅېړي. دغه مغه جنایتونه څېړلو پر اساس باندې چې فورس ډیپورټیشن وو، پوتین د نیولو حکم راغی، همدارنګه فلسطین چې کوم غړیتوب لري د آی سی سی سره، په هغه کې کوم جنایتونه پیښ شوي دي په خاوره کې، یوازې د نتنیاهو نه د حماس د مشر د نیولو حکم صادر شو. اوس نو دا دواړه غړي نه دي توانېدلي دغه حکمونه صادرونه ورسته چې هغه هیوادونه ترې سفر وکړي چې هغه دغه محکمې بشپړ غړیتوب لري. دی مثلا امریکا ته راځي، نتنیاهو امریکا د دې محکمې غړیتوب نه لري، خو د امریکا عسکر یا نظامیان په افغانستان کې د څېړلو سره مخ سول چې ډېر لوی غوا په وخت کې جوړه سول، ځکه افغانستان غړیتوب درلودی. نو که دوی دا نیول سوي نه هم دي، خو هغه هیوادونو ته سفر نشي کولی چې هغه د محکمې غړیتوب.
ډېره مننه. د امریکا د ویسکانسن پوهنتون استاد او د چارو شننکي نجیب آزاد و چې له ازادۍ راډیو سره یې خبرې کولې.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ.
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
تاسو ازادۍ رادیو ته غوږ کې اوریدونکو اوس هم ورځو افغانستان ته، او هلته د بې وزلۍ او لوږې په اړه د WFP له اندېښنې مو خبرو. د روغتیا په بخښنې سره د خوړو نړیوال سازمان ویلي چې په افغانستان کې شاوخوا 10 میلیونه کسان دا مهال له لوږې سره مخامخې دونکي دي. دوی دغه اندېښنه په داسې حال کې ښودلې چې افغانستان ته له ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستانه د بیرته ورستنیدونکو کډوالو څپه هم ماته شوې. تفصیل له اکرام الله اکرام اورو.
د طالبانو تر واک لاندې په افغانستان کې د بېوزلۍ او بیکاري د پراخېدو په اړه د راپورونو او اندېښنو په دوام، تازه د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام ویلي په دې هیواد کې په روان وړ کې شاوخوا 10 میلیونه کسان له لوږې سره مخ دي. دغه پروګرام په جولای 1 په خپل ایکسپانا په یو ویډیو بیان کې ویلي د بودیجې د کمښت له امله دوی د ټولو دی اړمنو ملاتړ نشي کولای، او یوازې د 1 میلیون خورا زیانمنونکو افغانانو سره د مرستې لپاره سرچینې لري. WFP ویلي چې دوی د وړو غوړیو، دالو او مالګې په ګډون د خوراکي توکو کڅوړې په هغه سیمو کې پاړمنو کورنۍ ویشي چې د خوړو د نامنۍ لوړه کچه لري، خو د دې پروګرام د بیان له مخې دا لنډمهاله مرستې جزوي حل دی. د خړو نړیوال پروګرام خبرداري ورکړی چې له نوي تمویل پرته به د ژوند ژغورنې لپاره د دوی د دغو مرستو دوام له خطر سره مخ شي. په همدې حال کې یو شمېر بېوزله افغانان وایي د بیکارۍ له امله نشي کولی د خپلې کورنۍ اړتیاوې پوره کړي. د ننګرهار د مرکز جلال آباد ښار یو اوسېدونکي چې نه یې غوښتل نوم یې په دې راپور کې خپور شو، د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د یولس کسیزې کورنۍ سرپرستي ور په غاړه ده او په لاسي کراچۍ د دوی لپاره نفقه نشي برابرولی.
نو ډېر چې کار وکړم د ورځې تل تر یو نیم سل افغانۍ به کار وکړم، نو په دې کې یولس نفر کورنۍ په غاړه ده، نو درې وخت ډوډۍ کې مونږ ته یو وخت ډوډۍ لره ورسېږي، نو مونږ ډېر په مشکلاتو سره مخ کیو او ماشومانو ته ډېری وخت چل ورکو، بهانه ورته جوړو، دوی په نهاره ویده کېږي.
د لغمان یو اوسیدونکی بشیر احمد هم ازادي راډیو ته وویل چې خلک له پراخې بیکاری سره مخ دي.
کاروبار نشته دی روره بیگا ته خلک ډوډۍ ته حیران پاتې دي، یو ډوډۍ احتیاج دی خلک مومن چې ته په خار وګرځېږه د چانه پښتنه وکړي روره بیگا ته حیران پاتې دی ډوډۍ ته، او د غریبۍ سسته رو په رو باندې نور هم چیږي کده حالات دي.
پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته بېوزلي او بیکاري زیاته شوې، ځکه د امریکا په ګډون نړیوالو ور سره خپلې مرستې کمې کړي یا بېخي بندې کړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جنوري په میاشت کې د یو اجرایوي فرمان په ترڅ کې د امریکا ټولې بهرنۍ مرستې د نوي ورځو لپاره وځنډولې، ویل چې دا مرستې د امریکا له ګټو سره سمون نه لري. د راپورونو پر بنسټ د اقلیمي بدلون له امله ویجاړونکو سیلابونو، اوږدې وچکالۍ او د کډوالو بې ساري ستنېدنې د افغانستان بشري بحران لا پسې زیات کړی. د خوړو نړیوال پروګرام د روان لمریز کال په پیل کې خبرداری ورکړی و چې له نړیوال ملاتړ پرته به د افغانستان په کلیوالي سیمو کې د خوړو ناامني لا پسې ژوره شي. ډبلیو ایف پی د نوي کال په مناسبت په یو بیان کې ویلي و چې د افغانستان د ټولو وګړو له دریو یوه برخه خلک له لوږې سره مخ دي. له دې مخکې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې وچال افغانانو سره د بشري مرستو لپاره د بودیجې پر کمښت اندېښنه ښودلې وه او ویلي و چې په روان میلادي کال کې نږدې 23 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان په ډېر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. سلیری ساته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
اوس ورزو له ایران د افغان کډوالو ستنېدو ته. په ایران کې میشت یو شمېر افغان کډوال وایي د دوی په وړاندې د پولیسو د ناوړه چلند ترڅنګ د ځینو ایرانی اتباعو له تاوتریخوالي ډک چلند هم زیات شوی دی. دوی وایي افغان کډوال د ایران په بیلابیلو ځایونو کې په سړکونو، د بسونو په تمځایونو او لارو کوڅو کې له سپکاوي او تاوتریخوالي سره مخ دي. په ایران کې د افغان کډوالو سره د تاوتریخوالي د ډک چلند او سپکاوي ځینې ویډیوګانې په ټولنیزو رسنیو کې هم خپرې شوې. تفصیل په دې راپور کې اورو.
په تهران کې میشت یو افغان کډوال چې د 15 کسیز کورنۍ سرپرست او څلور کال وړاندې ایران ته د کار په لټه تللی شکایت کوي چې په وروستیو کې د ایراني پولیسو ترڅنګ عام خلک هم له دوی سره ناوړه چلند کوي. نوموړي د نوم د نخ پرېدو او غږ بدون په شرط ازادي راډیو ته وویل چې عام ایرانیان د بد ورځو ترڅنګ افغان کډوال سپکوي او ان تاوتریخوالي ورسره کوي. دی وایي دوه ورځې مخکې مې یو افغان ولید په تهران کې، نږدې شل کسان راغلل او هغه یې ووهه. کله چې دغه ډول مسله رامنځته شي، بیا عام دوکانداران، موټر چلوونکي او ان په سړکونو روان ایرانیان افغانان وهي او ټکوي. کوم افغان کډوال چې ایران کې دي، په دې شپو ورځو کې ممکن ونتوانیږي چې ان ډوډۍ پیدا کړي، ځکه په هر ځای کې افغانان ګوري ایرانیان ورته وایي افغانانو ولې خپل هیواد ته نسی. له ایرانه تازه راستنې شوي کورنۍ هم د ایرانیانو له بد چلند ترخې خاطرې لري. د هرات یو اوسیدونکی محمود چې له خپلې کورنۍ سره یو ځای څلور ورځې وړاندې له ایران ستون شوي ازادي راډیو ته وویل دی وایي دوی به د پولیسو په نوم راتلل، کارتون او توپنچې به یې راوویستي او ویل به یې چې موږ پولیس یو، تاسو به میټریک کوو. افغانان به یې وړل د دشت قیام په نوم یو ځای ته، هلته به یې ترې هر څه اخیستل او ان په چاقوګانو به یې وهلو او نور به یې پرېښودل. پخپله یې زما ډېر حق وخوړ. د کور مالک مانه د کور یو میاشتې پیشکي کرایه چې یو میلیون تومن کې داخیستې وه هغه یې راکړه، خو یو نیم میلیون نور یې رانه کړل چې زما حق ورسره کېده. یو خالي کاغذ یې راکړ او یې ویل چې لاس ته خلاص چې هر ځای ځای لاړ شه. موړي دا هم ویل افغان کډوال تر اسلام کلا پورې تر رسیدو لستونزو سره مخ وي. په ایران کې میشت افغان کډوال وایي په دې هیواد کې د دوی په وړاندې تاوتریخوالی او ناوړه چلند وروسته له هغې زیات شوی چې ایراني چارواکو له اسرائیلو سره د جګړې پر مهال یو شمېر افغان اتباع د اسرائیلو په جاسوسۍ تورن کړل. له دې تورونو وروسته له افغان کډوالو سره د تاوتریخوالي د بېلابېلو پیښو ویډیوګانې هم په ټولنیزو رسنیو خپرې شوې چې پراخه غبرګونونه یې راوپارول. د بشري حقونو یو شمېر مدافعین د پولیسو او ایراني اتباعو له لوري له افغان کډوالو سره له سپکاوي د ډک چلند غندنه کوي او دا د بشري قوانینو او انساني کرامت خلاف کړنه بولي. له دې ډلې صفی عارفي ازادي راډیو ته وویل
آزار و اذیت و شکنجه
زورول وهل او شکنجه د انسانیت ضد عمل دی. په دې سره د کډوالو انساني کرامت نقضیږي. دا د ټولو بشري اصولو خلاف عمل دی. د کډوالو د ملاتړ ټول بنسټونه باید د ایران د خلکو پر ضد دا موضوع راپورته کړي تر څو د دغه تاوتریخوالي او بد چلند مخه ونیول سي.
دا په داسې حال کې ده چې ایران په دې هیواد کې میشتو بیا اسناد او د سرشمیرنې کارت لرونکو افغان کډوالو ته له دې هیواده د وتلو لپاره ورکړې وروستۍ مهلت درې ورځې مخکې د جولای په 15 پای ته رسیدلې. خو ایران لاله دی نیټې مخکې د افغان کډوالو د جبري ستنونې پروسه ګړندۍ کړې. د فرانسې خبري ایجنس د آی او ایم له قوله ویلي چې د جون له لومړۍ نیټې د جولای تر 15 له 15,000 ډېر افغان کډوال له ایران راستانه شوي. پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته چې په دې هیواد کې بېوزلي او بیکاري زیاته شوې، زیات شمېر افغانان د کار په لټه ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي ډول ایران او پاکستان ته کډوال شوي، خو اوس یې ډېری له دې هیوادونو ریپورټ کیږي. نړیوالو بنسټونو خبرداری ورکړی چې د طالبانو تر واک لاندې افغانستان ته د کډوالو ستنول دوی له پراخ بېوزلۍ، فقر او په یو شمېر مواردو کې له سیاسي ځورونو سره مخ کوي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د آزادۍ رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
اوریدونکو، د خبری مجلې د پایشې بوته نږدې شوی یو د سر خبر یا د سر راپور مو دا و چې د جرمونو نړیوالې محکمې یا نړیوالې جزایی محکمې چې د هلان په حق کې موقعیت لري، د طالبانو د دول ورپوړو چارواکو، د طالبانو د لوی مشر ملا هبت الله اخونزاده او د سترې محکمې د مشر عبدالحکیم حقانی د نیولو حکم ورکړی دی. دغه حکم له غبرګونونو سره مخامخ شوی دی. د بشري حقوقو بیلابیلو سازمانونو له هغې ډلې د بشري حقوقو د څار سازمان، د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر او ګڼ شمېر نورو یې هرکلی کړی دی. خو خپله طالبانو بیا ویلي چې دغه محکمه په رسمیت نه پیژني او حکم ته یې هم هیڅ ډول التزام نه لري. دا راپور کولی شي چې زموږ په ویبپاڼه کې هم ولولئ. همداسې به د ویبپاڼې په لومړۍ مخ کې پروت دی. راځو روسي راپور ته. هغه دا چې د افغان سندرغاړي زلالي هاشمي خوند طالبانو له نه همکارۍ شکایت کوي او زلاله هاشمي څو ورځې وړاندې لا درک شي او طالبان بیا د کورنۍ تاوتریخوالي یو پیښه بولي.
ولی شرایط ما رو باید درک بکنی، دولت همکاری بکنه. یک خانم گم است، یک مادر گم است.
د افغان لادرکه سوی سندرغاړي زلاله هاشمي میړه سید محسن هاشمي و. دا ادعا کوي چې طالبان حکومت یې غږ نه اوري او د میرمنې په پلټلو کې ورسره همکاري نه کوي. نوموړي د دوشنبه په ورځ د جولای په 1 ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې د میرمنې له ورکېدو یې له یوې میاشتې زیاته موده کېږي، خو ځای ځایګی نه دی معلوم سوی.
اصلا ټول همکاري صورت نه گرفته. 40 روز شده زیروز از اون روزی که مفقود شدن. دیگه بیخی نامید شدیم اصلا از این وزارت داخل و حکومت.
لحقه محال همی چه میرمن او را کشه ویده تلوی خرازه شوی. مگنور کاملا ده کورانه چهار وزارت اولده حکومت نهیلی شویو. دوی اصلا همکاری نکوی چه حد ده اقل زماغک باوری. مالا نگدی و گوری یا پر حق و کسانو چه زی شکمن یم ده هاگوی چاره نوکری. ده تلوی خرازه هر شیبه ده تبتم ایم چه حد ده اقل یو چوک برانه معلومات واخلی. او حقه با وله چوی. خو هیڅ هم نشته.
ښاغلی هاشمی وایي تر اوسه یوازې یو ځل، هغه هم له زیاتو هڅو وروسته، کابل امنیه قوماندانۍ لپاره د طالبانو د حکومت ویان خالد صدران ورته ویلي چې د زلاله هاشمی اړوند تر اوسه هیڅ معلومات نه لري او کوم معلومات ترلاسه کړل په خبره یې د سره به یې شریک کړي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین قانی بیا ادعا کوي چې زلاله هاشمی د هغه د میړه لخوا د کورنۍ تاوتریخوالي له امله له کوره تښتېدلې ده. خو دا چې چیرې دوی تر اوسه درک نه دی لګولی. هغه ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل،
زمونږ اطلاعات او معلوماتو د معلومی کشفیاتونه چې دغه ښځې او خاوند سره دوامدار تاوتریخوالی او کورنۍ لانجې او ستونزې درلودې، نو نتیجه تنده تاوتریخوالی چې په دې وروستیو کې ډېر زیات شو. نو ښځه مجبوره سوې د میرمنه کور نه ووځي، کوم بل ځای ته لاړ شي. اوس مونږ هم په دې لټه کې یو چې دی کوم ځای ته تللی. خو البته زمونږ دغه اطلاعات ښیي چې دی خپل خاوند څخه په تنګ راغلی دی او دوامدار تاوتریخوالي له امله کور نه تښتېدلی دي او داسې هم امکان لري چې د موږ سره په رابطه شي یا پولیس سره شي. زه غواړم دې نه جلا سم یا طلاق واخلم، نو کېدای شي تاسې دوی له طرف رابطه وشي دغه زلال هاشمي له طرفه.
خو د زلال هاشمي میړه سید محسن هاشمي د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت د ویان د خبرې ناسمې بولي او وایي چې دوی په خپل منځ کې هیڅ ډول ستونزه نه درلوده. موږ هڅه وکړه چې د زلالي هاشمي کورنۍ پلار، مور، خور، ورور یا نور خپلوان هم په دې اړه وپوښتو، خو له هڅو سره سره بریالي نه سو. زلاله هاشمي چې د کابل ښار اوسیدونکې وه یو څلور کلن زوی لري چې د خاوند په خبره یې اوس په مور پسې رنځور دی. سید محسن هاشمي ادعا کوي چې وخت نا وخت یې د خسر د کورنۍ لخوا له ستونزو سره مخ و. نوموړی دا هم وایي چې په دې وروستیو کې جرمني ته د تا کیس پروسس شوی وو او په خبره یې ټاکل شوی و چې لنډو ورځو کې له افغانستانه ووزي. زلالي هاشمي په افغانستان کې هغه وخت شهرت ترلاسه کړ چې د افغان ستوري په نوم د سندرو سیالۍ کې چې د طلوع خصوصي ټلویزیون لخوا خپرېده د لسګونو نارینه سندرغاړو